ستړي مشه دا غږ د مشال رډیو دی چې لپاره تر تاسو در رسیدي. دلته د ماسپخین یو بجه شو چې د پیښور د مازیګر د سلورو بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خبرونه دا په کې دوه اونیس پروګرامونه تاسو لپاره لرو، روښانه مستقبل او حجره. خو د دې دواړو پروګرامونو نه وړاندې تازه خبرونه چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. پاکستان غره پرونه به بنیاد ګرځولي چې ګنیز واکونه د نوګور نو قرباخ په جګړه کې د ارمنیا پر ضد د آذربایجان د ځواکونو مرسته کوي. د شمالي وزیرستان په حیدر خیل کلی کې او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو واستوالو د ځایي وګړي په ډزو وشته وجدي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان غره پرونه به بنیاد ګرځولي چې ګنیز واکونه د نګورنو قرباخ په جګړه کې د ارمنیا پر ضد آذربایجان د ځواکونو مرسته کوي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان زاهد حفیظ چودري نن په یو بیان کې دا رقم راپورونه بې لارې کوونکي بللی دي. د ارمنیا او آذربایجان ځواکونه دا مهال د قرباخ په بیل شوې سیمه کې د یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9 د ټایمز ناو انډیا او نور میډیا ادارو لخوا راپورونه خپاره شوي وو چې وزیر اعظم عمران خان د آذربایجان او ترکیې د ځواکونو د مرستې لپاره خپل ځواکونه لیږلي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ویلي دا راپورونه بې بنیاد دي او په اندازو ولاړ دي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان د قرباخ په جګړه کې د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم د آذربایجان د دریز مرسته کوي. د چهارشنبې په ورځ د آذربایجان ولسمشر الهام الیوب د ارمینیایي ځواکونو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره د پاکستان، افغانستان او ترکیې مننه هم کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلې او لارې راغلي دي. پرون له لندنه د ویډیو لینک له لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړې چې ورور شاباش شریف د مالی درغلیو په مقدمو کې ونیول شو، خو جنرال اسم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک ګرځول شوی دی. نواز شریف تور پورې کړی دی چې د احتساب قام اداره یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور به په داسې خبرو چوپ خوله پاتې نشي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت د پوست په اشارو نه چلیږي، دی ولس منتخب کړی او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی. نوموړي د شخصي ټلویزیون سمان یو سر په مرکه کې زیاته کړې چې د پوست کار دا نه دی چې د هیواد په جمهوري عمل کې لاسوهنه وکړي. او د شمالي وزیرستان په هیدر خیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجلي دي. پولیس وایي وړومبې په خطر مخام د میرعلي هیدر خیل کې رامنځته شوې ده. په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي. بلخوا پرون د باجوړ په خار کې وسلوالو د عنایت قلعې د کاروباري اتحادیې یو مهم غړی محمد شعیب پنخه کړې او وجلې دي. پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. دا خبره نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین کېږي. دا لانه د معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ علامات ښکاره شوي او که نه. دا له هغې وروسته ده چې د ولسمشر ټرمپ یوه سلاحکاره هوپ هیکس چې روانه اونۍ له ټرمپ سره ګڼ سفرونه کړي وو هم د کورونا وایرس په نتیجه کې په ناروغۍ اخته شوې ده. ولسمشر ټرمپ ته د کووېډ 19 ناروغي په داسې وخت لګېدلې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده. او یو بل خبر دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ دړکه ورکړې ده چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم بچا د وژنې ذمهوار په درې ورځو کې په ډاګه کې ګنې نو په احتجاج به لاس پورې کوي. دا خبرې د غورځنګ یو ویان ډاکټر کامران وزیر پرون مشال ریډیو ته کړې دي. فضل قیوم بچا د سواوي اوسیدونکي او د پی ټی ایم یو فعال چې د سپتمبر په 9 نامعلوم وسلوالو په اسلام آباد کې په ډزو وشتي او وجلې وو. پولیس چارواکي وایي په دغه اړه پلټنې کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
شاهین بنریو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې دو پروګرامونه درته لرو، اونیس پروګرامونه روښانه مستقبل او حجره. وروسته درته د لنډې کوتل نه ریکارډ شوی حجره پروګرام وړاندې کوو، خو اوس روښانه مستقبل خپرونه چې کوربه یې منور شاه دی او هغه د تعلیمي نصاب د لړۍ یوه سلسله شروع کړې ده، کارپوهانو سره په تعلیمي نصاب باندې خبرې کوي. نو دا پروګرام ګټور پروګرام دی، وای ورای او د مشال لړیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبور عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغه ویلی وو هر وطن د خپل ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي، بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي، او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دیونی په روخانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغه په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي، نو هغه د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت، او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې ودار صوبې د حکومت د لاندې رااله، 2010 کې بیا موږ د غیر پر لیجسلیشن وکړو، بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو، موږ اوریجنل لینگویج اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي، هغې له هغه قاعده جوړ کړه، هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
نصاب کې داتا ستپتر کې دلته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه پکې ټول وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو ورګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړ و چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا دغه سوچ جوړ کی. موږ باغې تعلیم د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر ډېره حده پورې پاغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته، سردار حسین بابک په دې حق کې وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز، تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په نصاب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دا بر جنگ مورچه ای او ماشومان ته هم دغه تبلیغ کوو، په جماعتونو کې هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تللی وو، دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ویله تیار کړي وو. په هغې کښې مونږ بدلون راوستو، بیا مونږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کښې وکړو او هره شعبه مونږ ټچ کړه او مونږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې مونږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کښې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وښایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خو دا ذکر دی چې د تاریخ په حواله باندې خو د دې خاورې تاریخ مسه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کښې نه وو. تر ډېره حده پورې هغه مونږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دوی چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه یې د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه مونږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق، د هدایاتو مطابق، د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دی هغه مونږ برابر کړو. داسې معاشرتي علوم چې دی دا د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق مونږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغسې سوشل ساینسز مونږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نیشنل پارټۍ په دور کښې مونږ راوستي دي، نو مونږ زمیني حقایقو ته کتلي دي، مونږ تاریخ ته کتلي دي. مونږ د تاریخ مسکولو کوشش نه دی کړی، نو یا په تاریخ کښې یا د تاریخ په لیکلو کښې مونږ خیانت نه دی کړی. مونږ وایي چې تاریخ تاریخ کښې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نیشنل ګوند د حکومت د تعلیمي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل. سردار حسین بابک په دې هکله وایي
کمی خودی ہی دا خو لیجسلیشن ہی او ظاہر خبر ہے کہ چا حکومت ہی اگئی لیجسلیشن کولی شی، اگئی چینجز کولی شی، اگئی اضافی مواد کولی شی. اس دا خو بیا منحصر دا پاگا حکومت رو بارے کہ دا گئی ترجیحات سدی، دا گئی بیانی سدا، دا گئی ویژن سدی، دا گئی نظر سدی. نو دا گئی خلق و نظر خو دا نلی چی دا خپل خپلی خوری لی اونرشپ ورکی، ملکیت ولا ورکی، د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي، مالکان یې ځان وګڼي، مدیان یې ځان وګڼي. نو کمی زمونږ نه دی پاتې شوی. کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کښې دی حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي، نو هغې مونږ ته دا مشکلات پیدا کړي چې لکه نن بیا په حیثیت قوم که تاسو وګورئ نو په هره حواله مونږ رستو پاتې شو او مونږ سره زیاتی روان دی. نو اوس خو بیخي د یو داسې سوچ خلک په اقتدار کښې دی چې د هغوی سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو نه چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کښې دی دې د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملي شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی. کمی خو دې ځای کښې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی.
په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلي چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه وو، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگیا یو، مثال دغه مخالفت کو لگیا یو، کنوینس کو یہ پدی خبر اپو یا کو یہ پدی خبر کی دا سیاسی فیصلے ندی، دا خو تاریخی فیصلے دی، دا خو کامی فیصلے دی، دا خو طول عمری فیصلے دی. خو ظاہر خبر ادا کہ پکم ایجنڈا گئی حکومت تر راوستی شوی دی، اگئی خو پابند دی، دغه خو اختیار نشتے. دلکہ خو ظاہر خبر ادا بیا لکہ دا خو تعالی ما یو مثال در کہ دا خو هغه خلک نن په اسمبلیو کې ناست چې کونسلران لدی منتخب شوی، دا په زرګونو وټونه هغې دی چا ورکړي، دا خو ول ولس ندی ورکړي. دا خو د اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی وا، دور مداخلت ہو، دور اثر اندازی وا، دور دلچسپی وا کہ بھائی وختل دا صدا نسم ترمیم دی رول بوئی دی رول بے کی من کو تخپل بیانیہ من نہ ولاڑی کو پر من کو اقتدار کیو راغ بیانیہ من عملی کولا من ہم کمن پا پوزیشن کیو دا من د پختلو وکالت کو دی خاوری وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنڈا نہ دا کامی جنڈا دا او دا کامی جنڈا دا پار من پچار ولاڑی پڑاگا ولاڑی کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بارے دے سمجھے تننم کو دے سمجھے باہر ہم کو.
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نماینده حکومت نه دی، نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی. زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولا زه تربیت ورکوم، په کور کې ولا تربیت ورکوم، په حجره کې ولا تربیت ورکوم، په جومات کې ولا تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولا ورکوم، په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کوم. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا کوه زه په انګرېزی کې کومه نو دوی په دوره نه پوهېږي، خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه چې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت په اسانه اخلي. ځکه په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې هکله وویل،
ان شاء الله خیری نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي، دینی، معاشرتي، سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پرنا کې په مورنۍ ژبه کې به وتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو. کسیری
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف له غړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبه کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل،
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې درته وکم چې موږ هم د دې خاورو په ټاډ د سکول لیکه پړه خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته بده اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان تر کې صاحب حکومت او زبنګ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه چې په دې ملک کې اکویټیبل ایجوکیشن هر سړی حق دی، چې هر سړی ته اکویلیټی یو برابرتیا حاصله شي، هر سړی ته موږ اپرچونیټی موقع ورکو او هر سړی د خپل موقع نه فائدہ والی. دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځل کې خپل منډې تړلې کوي او سره صوبې حکومتونه هم په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پختونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
زمې تعلیم زمونږه نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ولات نن 2020 پورې یو را روانه ده. سلګ زیات معمولی چینجز د هغه حواله سره بزیر خبر ده کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې بکار پاره کې شوې وي. دا میجر ایون نه پاره کې راغله یا یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي. ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کتا سلګ شاته دور تلاشه د ان پی یا د ان پی نه شاته تلاشه د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو نو هغه سپیشل کار په دې باندې وکړو چې به موږ کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروایډ کړو.
نو موري همداراز ویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم، دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم موږ سلیبس تو هغه که نن موږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو نه هو په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زه خبره ده د وخت سره چینجز کول پکار دی چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لار ورته وښیو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې زه د خپل وخت کتاب هم وګورم او د نن د وخت کتاب هم وګورم، نو شاید نن دور هغې طریقه یافته هم دی او جدید هم دی. او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم، په زوړ سپیډ سره ځم، نو شاید زه هغه لیول ته چیرته هم نه شم رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای په صوبه کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صبح خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی، زموږ د مشران او زموږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټولې موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو، موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي، نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و. خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په عوض سلیبس هغه چینجز کې زموږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې بھائی موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده
وای. تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پختونیار خان مو پختلی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ، موږ خپل دین اسلام درنا پلان دی، موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوهاستا کوم طریقې کار دی، کوم دغه نسبت سره کار دی، موږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به انشاءالله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته چې کوم سبا هغه ته د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه هم ورسره خیال ساتو. بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپلو بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته ښیو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختونیار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټې غړی هم دی او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹری د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړې بھائی چې کوم دې کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی. هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي او ډایرکټر صاحب ناستې په دې کې. زه بابک صاحب دا خبره کوم چې مونږ څنګه الله پاک اپرچونیټی راکړې ده که څه کار شوی دی مونږ به دغه اپریشیټ کول کوو که بابک صاحب په خپل دور کې کړی دی که د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دی. زه به دا بابک صاحب ته نن وینا کوم چې زمونږ مشر دی. مونږ به انشاءالله په شریکه د خپلې مورنۍ ژبې دپاره دی هم د دې ژبې پیداوار دی، زم د دې خاورې او د دې ژبې پیداوار یم، زمونږ منسٹر صاحب هم د دې ژبې د دې خاورې پیداوار دی، زمونږ د صوبې مشر هم وزیر اعظم صاحب هم د دې خاورې د دې ژبې پیداوار دی. داسې یو قسم نشته چې هغه به دا وایي چې یاره زه د خپلې ژبې د خپل د مورنۍ ژبې دپاره زه خپل کردار نه ادا کوم.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کېږي. پختونیار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حوالې سره دا جواب وایم په کار دا ده چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي، هر علاقه ټچ شي، هر علاقې ته خپل کردار په هر علاقه کې تشوی دی. خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما د خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کولی شوی و د باچهان بابا په کتاب کښې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد هائی سکول کښې پهله ټیچر و پهله هیډ ټیچر هغه یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه وکیل و د علی ګڑھ نه فارغ و په خلافت کانفرنس ټایم کښې باچهان بابا سره ملاقات شوی و زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچې دي هغې ته سپرلي و هغې ته یې ورکړي و په آزاد هائی سکول چسودې کښې هغه سکول کولو کړی و نو شکر الحمدلله زه د هغې کورنۍ هم دا تعلق لرم بنیادی زمونږ تعلق هم دغه خدای خدمتګار تحریک نه و وخت د حالات تقضې وي نو مونږ په دې باندې څه نشته دی خو ما خپل د سلیبس بهتره خبره دا ده چې دی وشي خو زه یو سوال دلته کوم چې زمونږ د ورور ته دا په کار وه زمونږ د مشر ته په کار وه چې دا کار دوی بنیادي طور سره په هغه ټایم کړی چې کله کوم د دوی په دې صوبه کښې ګورنمنټ و کله دا وخت و خو اسې زه سوال د دوی نه هم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کښې دوی دا کار ولی نو که دا ټولې صوبې هغه نمایندګان هغه مشران چې هغه د جنګ خلافت جنګ آزادي یا په داسې تحریکونو کښې حصه اخیستې وه یا د هغه وخت دغه کوم دلته کبیز یا جابر و د هغې خلاف یې خپل کردار ادا کړی و په کار ده وه چې هغې خلکو باندې تاریخ په هغه ټایم هم دوی لیکلې وه.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولې پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته په کار ده چې مونږ د هغې مرسته وکړو د هغې ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی مونږ د هغې مخنیوی وکړو چې مونږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زمونږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي مونږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي که زمونږ سلیبس دی که زمونږ مورنۍ ژبه ده که زمونږ د ټیچر حوالې سره دی پالیسي ده او انشاءالله کوم ځای کښې کمی وي مونږ خپل کوشش دی او روان هم دی مونږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې مونږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل دپاره خپل کردار ادا کړو او په دې صوبه کښې خپلو بچو دپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو کوم یو ښه خپل بچي دپاره هر سړی په خپل ځای کښې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستي مونږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل ښه ایجوکیشن دلته خپلو بچو ته په د خپلو سرکاري او په ګورنمنټ په پرایویټ په دواړو سکولونو کښې یکسا لیول سره ورکړو.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی تاریخي کلتوري ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کیریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټیلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو روښانه مستقبل پروګرام واورېده چې کوربه یې زموږ همکار منور شاه و. اوس درته حجره پروګرام لرو. دا ځل فرهاد شینواری حجره پروګرام تاسو ته ریکارډ کړی دی. دا پروګرام واورئ. په دې پروګرام کې موږ ولسي خلکو سره خبرې کوو د هغوی پر ستونزو او هغوی په خپله رڼا چې دغه ستونزې څنګه هوارېدای شي. مشال رادیو د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې دغه پروګرام ریکارډ کوي. کیدای شي ستاسو سیمې ته هم کله درشو. که تاسو هم غواړئ چې حجره ستاسو په سیمه کې ریکارډ کړو نو د مشال رادیو په ثبتونکي ماشین باندې د خپلې سیمې او د خپلې حجرې ادرس موږ ته راکوي. زموږ همکاران به درشي والتبا پروگرام ریکارڈ کی. اس حجرہ پروگرام د فرهاد شینواری سر.
حجرہ د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته په حجره خبرونه کې هرکلی یو. دا وار مونږ د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي یا لنډی کوتل تحصیل کې یو حجره کې موجود یو. دغې سیمې خلکو سره خبرې اترې کړو چې دغه د فاټا چې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې دې تقریبا چې دوه کاله پوره شول، او بیا د دغې سیمې نه د خیبر پختونخوا صوبایي سملۍ له نمایندګان هم تللي دي، د هغې هم تقریبا چې یو کال نه زیاته موده پوره شوه. نو په دې نننۍ حجره کې دا معلوموو چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس دلته څه داسې بدلون راغلی، پرمختیایي کارونه شوي او که نه دي شوي، او دلته مسالې څه دي او نورو څومره کارونو ته ضرورت دی. اصلاحات راغلل، د پولیټیکلی نظام ختم شو، اف سی آر ورسره ختم شو، او د بندوبستی زیلو هغه نظام راغلی. نو اوس معلومو چې دلته په دې نظام کې د خلک خوشاله دي او کنه، او دې سره سره د لنډی کوتل تحصیل په مجموعي توګه کومو مسلو سره مخ دی، او بیا دا دلته چې موږ اوس ناست یو دیته د لنډی کوتل یا د لوړګي خوګخیلو علاقې دلته کې د شینوارو خوګخیلو قبیله چې کوم دی دا آباد دغه علاقې خلک هم شته، ورسره د لنډی کوتل تحصیل د زخخیلو سیمې ځنې کسان هم موږ سره پکې موجود دي. دلته د دغه اجرې یو مشر عبدالرازق شینواري سره خبرې اترې کړو، یو سیاسي فعال دی په دې علاقه کې. تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی یم.
مننه فرهاد رو الله عزت من لاره خوشحاله چې موږ تاسو ته دلته سلیمي شو چراله.
موږ په شروع کې په دې باندې خبره وکړه چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی زم شوی، نو دلته دې سره څه داسې تبدیلی راغله، څه بدلون راغی، او مخکې هم څه داسې هیلې شته او که نه؟
که تاسو وګورئ دې علاقې ته، نو دلته یو دا چې د دې حلقې ایم این اے موجوده د حکومت ذمهوارو کې راځي او وفاقي وزیر هم دی. دین علیحدہ کا تسو گورئی زمونگ دا حلقے نا دو صوبائی ایم پی ایم دے صوبائی اسمبلی تلی، دین علیحدہ کم چی دا زنانو سیٹو پاغبانی زمونگ دا حلقے نا تلی دا در چلورم خبر دا چی کم دا اقلیت سیٹو آغام زمونگ دا حلقے دا زمونگ دا پارا یو خو خبر آوا. خو بدقسمتی دا چی که تسو گورئی یو کال دا دوگو تیر شو، دو کالا زمونگ دا ایم این اے سیب تیر شو، او غالباً زمونږ سینیٹر صاحب خو پورا شپږ کاله پورا کیږي په را روان کال پړون بنی وخت کې. خو قومونه چې اوچتګي او خکګي او کامیابیږي او د دنیا مقابلې تیارګي، هغه په تعلیم باندې تیارګي. تعلیمی ماحول دلته دومره تباه دی چې سرکاري توګه یو گورنمنٹ کالج دی چې هغه د بی این آباد اس پروگرام نشته. زمونږ ډیر غریب خلک دي چې هغه د بی این آباد تعلیم په دی وجه پرې چې مخکې خو یونیورسټیو کې داخله شي خو هغوی سره پیسې نی. نو دومره اهم وخت کې زمونږ د پاره دا کالج پوسټ گریجویټ نشو. که بیا ته وګورې زنانو تعلیمی میدان ته، نو زمونږ په ټول تحصیل کې بیا د زنانو د پاره یو هایر سیکنډری سکول دی، او دا هغه دا حال دی چې کته د یولسم دولسم امتحان ورکې نو هغې کې خپل حال نه وي. زنانه به خامخا د الکانو حال ته ځي، ګورمنټ الکانو ګورمنټ کالج ته ځي. د دولسم نه بعد زموږ جنکو نه تعلیم په دې وجه پاتې شي چې یو خو دلته کالج نشته دی، او بیا زموږ خلک په هاسټلو کې جنکې ورکه داخلولی نه شي. دا لاندې سکولونو حال خو چې درته وښیې منو تاسو به حیران شئ. او بل طرف ته وګورئ د پاکستان د ټیکهدارۍ نظام ته چې اوس هم په دې سکول کې اگر چې یو بلډینګ شاته فری پروت دی، او اوس یې بل بلډنګ هم پکې شروع کړ. دې کې وجه دا نه چې دا موږ لپاره بلډنګ جوړ، دا دې لپاره دوب کې خپل پرسنټیج او
معیاري کارونه شي.
او تاسو د خپل پدایچ 15% به ډیپارټمنټ چې کوم دفتر یې هغه به خوري، هغې نه بعد چې د ایمن اے په نوم وشي، که د سینیټر په نوم وشي، د ایم پی اے په نوم شي، مخکې د ملکانو په نوم شو، دا هغو خپل کمیشن، بیا به ټیکهدار غریب خپل په کې ګټي، او بیا به خامخانو چې دومره کمیشن نه او ټیکټ مټی لاړ شي نو هغې به څه حال وي. تاسو خپله پېږئ په تیر شوي وخت کې جی آئی زیډ د جرمنی او این جی او هغه په دې اسپتال کې ډیر ښایسته بلډنګ جوړ کړ، ډیر ښه اکویپمنټس یې هم راوړ، ډیر ښه پروګرام جوړ شو. نو موږ دې تقریبا چې موږ ذهني طور تیار وو چې خیر زموږ ته به یې ګریډ اسپتال راکړه، دې کې څومره سپیشلسټ ډاکټر یې هغه به ټول راشي. او دلته به زمون خلق به خوشاله شي په خورته تنګ وینده پر موږ سوچ دا چې موږ ته بده کې میډیکل کالج موجود نو په ټوله فاټا کې میډیکل کالج نشته یونیورسيټي نشته نو موږ چې سنا څه خبره شي یو ټلیفون قدر پاغيونه کې چې دا ساين کې دا موږ ته پاره وکي
عبدالرزاق خوخه می چای مراوتلی چای به ملمنو ته تاسو وچوي خو موږ خبره به جاری او چای به مسو سیدا اوریدونکو په نننۍ حجره کې را سره د لنډې کوتل یا لواړګي د خوګخیلو سیمې یو بل تن موجود دی د سره خبرې تر کړو که خپل نوم را توخلې
زما نوم شاه رحمان دی او
شاه رحمان که تر ته وایې چې دلته کې داسې کومې لویې مسلې دي په لنډې کوتل تحصیل کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې ځکه چې اوس خو دغه ضلع د خیبر پختونخوا ایسا یا برخه ګرځېدلې دي نو دلته څه داسې تبدیلی یا بدلونونه وینې تاسو؟
اول خو تاسو ډیره شکریا ډیره مننه چې په ټول ملک کې پاین باندې عمل درآمد نشته نو سوال نه پیدا کېږي سابقه فاټۍ په حوالې سره کوم ترمیم شوی یا کومه انسازي یا قانون سازي شوې ده په هغه باندې عمل درآمد وشي؟
که موږ دا خبره وکړو چې مخکې اف سی آر و کلکټیو ریسپانسبلټي اکټ یعنی اجتماعي ذمہواری کې به جرم به یو کس وکړ او دا ټول کلی به پکې وېوړ او ملزم او د عام بې ګنا کس پته به پکې نه لګېدا نو اوس خو هغه خبره هم ختمه شوې ده پولیټیکل ایجنټ او د ختمه شوې ده عدلیه او انتظامیه جدا شوي باقاعده د خیبر ضلع یو عدالت دلته کار شروع کړی نو دا څه بدلونونه نه دي لیا دې ته څنګه ګورئ دا څه ښه دي او که نه؟
لکه بنیادي خبره دا ده چې انزمام چې په کومو سفارشاتو هغه سرته جزیز کمیټې چې کوم سفارشاتو په کوم شکل باندې چې کوم شوي وو هغه باندې عمل درآمد نشته لکه تاسو دین اندازه ولګوئ چې دوه کاله د دغې خبرې وشو هغه سفارشاتو کې 100 ارب روپۍ چې کوم دی سابقه فاټې دپاره یو منظور شوی وي چې هر کال به ورکول کېږي 10 کلو پورې او په NFC وارډ کې 3% جدا حصه د دغې سابقه فاټې دپاره مختص شوې وه. تاسو اوس ما په دې پوه کړئ چې د 2013 نه را دېخوا ننه پورې په ټول پاکستان کې NFC وارډ ایشو شوی پیپلز پارټۍ د ګورنمنټ نه پاس پاکستان کې NFC وارډ نه ایشو شوی. نو چې NFC وارډ نه ایشو شوی دا مطلب دی چې سابقه فاټې ته 3% سم نه ده میلاو شوی او دغه کومې 100 ارب روپۍ د مرکزي ګورنمنټ سره د سابقه فاټې جوړګي په دې دوه کال کې اغم نه راغلی نو که په دې دوه کال کې دغه 200 ارب روپۍ په دې سابقه فاټه باندې لګېدلې وای او NFC وارډ په شکل کې هغه 3% چې کوم مونږ بجټ ورسره جوړګي اغه راغله وای په دې ټوله سابقه فاټه لګېدلې وای نو یقینا چې په دې دوه کال کې به کم از کم 10 کلو ترقی شوی وای.
او ریدونکو مونږ سره دلته کې یو بل تنم ناشته ک تاسو سره خپل په ژوندګلو کړی
صفت شینواری د ملګرو خبرې وکړې د فاټا انزمام په باره کې او بعضي ملګرو داسې خبرې وکړې چې کوندې د فاټا د انزمام چې دی دا لیګل وو یا قانوني وو نو زه چیلنج سره دا وایم چې د فاټا انزمام چې دی دا غیر آئینی او غیر قانوني وو ام په بین الاقوامي قوانینو کې او ام د پاکستان په خپل آئین کې په 1973 کې دا هغه جواز او ثبوت ما سره دا دی چې زمونږ د آئین 73 آئین 245 246 او 247 دفعه دا وایي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د فاټې اختیارات وایسرای سره وو د هغې نه بیا وروستو بیا صدر پاکستان ته منتقل شو او هغه به دا اکسرسایز کوله یا استعمالوله ترو گورنر کله چې د فاټا انزمام وشو ان په دغه موقع باندې مونږ ایمینیستا یا سینیټرستا د فاټا انزمام یا نه انزمام په حق یا په نه حق کې د اوټ حق حاصل نو نو په دې وجه باندې زما موقف دا دی چې د پارلیمنت نه د فاټا انزمام دا غیر آئینی او غیر قانوني دی.
د مشال ریډیو ریدونکو په نننۍ حجره کې چې دا وخت مونږ د لنډې کوتل تحصیل په خوګخیلو کې په یو حجره کې ناست یو دلته مونږ سره لنډې پرتی علاقې زخخیلو اپریدی کوم نه هم یو ملمر غلی غوی سره هم خبرې اترې کړو. حاجي صاحب که تاسو را سره خپل تعارف وکړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مقتدر شاه دی او زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو چې تاسو په ډیر اهم موضوع باندې خلک وختلو دلته د اجري پروګرام جوړ کو ډیره مهرباني خوشاله سید.
اجي صاحب تاسو یې دغه ټول بدلونونه یو دم راغلل او قبایلو ډیره تم ساتلې ډیره هلی وي ستم ساتې د فاټا انزمام نه او دلته کې د سکومي غټي مسلې چې په دستي توګه پاغه باندې کار په کار دی.
خوست چون که چکم ده دو کالا وشل ده دو کالا که مون پخپلا باندیم لک فکر منیو و اسی افسوس هم کلا کلا اوکو چکم تواقعات مون ده حکومت نو اونو آقا وسا پوری ندیشی زکا چه ده ندلتا کالیج جور شوائی نه دلتا کم اسکول جور شوائی نه کم رور جور شوائی نه ده بو صفاس کلو ده بو تا تو بیلو نوال شوی ایچ ده ترکه یا کار نده شوائی بل چکم ده مون تا خالی ده آقا پیل حق ملاو شوائی مون تا یا خپل عدالت چکم جور کلا و تاسو منو سلمان منظور شو افتتام پتہ نہ لگے دلی
جس سے خبر رکھے گا سلمان واٹر سپلائی اسکیم په نوم د بو یو لوی منصوبه وا 2015 کې پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه افتتاح کړی وا او اوس دومره مده پس یو ځل بیا په دې باندې خبر روان دي اغه منصوبه خبره کړی
اغه تر اوسه پورې نه ده شوی بالکل افتتام شوی وا فند مرته منظور شوی او درې دل مونږ دایم نه سه بیا مراغه او پاغ باندې هیڅ کار و نه کړو مونږ نه پیګو چې فند چیرته لاړو اغه بیرته چاو خړو
اوریدونکو حجراخ پرونه با جاری دلتا یو وڑشان دماخلو وڑیشان دمین آباد تاستا یو زلبیا په حجراخ پرونه کې هر کله یو دلته نورو کسانو سرم خبرې اترې کړو په نننې حجره کې را سره د لنډی کوتل بازار یونین مشر جعفر شینوار هم موجود دی دوی هم څه خبرې راوړي دي په نننې حجره کې موږ سره شریکي، ځکه چې د ټول لنډې کوتل یا د لوړګي تحصیل زیات انحصار چې کوم دی دا په لنډې کوتل بازار هم دی او د دغې علاقې خلکو ورسره یو ډېر نږدې تعلق هم دی. نو دوی سره پې خبرې اترې کړو. تاسو ته هرکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول فرحت صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې موږ لم قیمتي وخت راکړه او دلته راغله او موږ آواز تاسو بار ته رسوي.
جعفر ته څه دلته کې په لنډی کوتل په تعلیمي حالت هم خبره وشوا، په سرکونو هم وشوا، ورسره په سکولونو او په هسپتالونو باندې هم وشوا، د اوبو په مسله هم خبره وشوه. تاسو به بازار اوالې سره خبره کړئ، د بازار د صفایي څه صورت حال دی، د بجلی څه شکایتونه راتله چې نشته پکې، که دغه د بازار احوال راکړئ.
بازار کې تیرو شپږو کلو نه چې کوم د بجلی نشته دی، اوس دې لپاره زه دوه درې ځلې اسلام آباد له لاړم، صوبایي هغه له لاړم، ګورنمنټ له هغوی له ما یې خپل اپلیکیشن ورکړه، درخواستونه هم ورکړه. اوس د بازار دپاره موږ ته فیډر هم منظور شو او ډوې هم منظورې شوې، تارونه هم راغله، هغه ما پخپله راوړه. پرون کار په شروع شوی تقریبا 15-20 ډو، او ورسره که تاسو زموږ بازار وګورئ نو د ګن نه اوس هم ډک دی. دلته ټیمو راغلې ده تقریبا شپږ اووه میاشتې وشوې، خو پګو میاشتې په کرونا کې تیرې شوې. دلته چې مونږه د ګندګۍ کوم ډیرانونه څه اوچت کړل لګیاي، خو دوی سره فنډونه نشته، د فنډو کمای دی. مخکې دوی لیټرې کړې دي نو خلکو ته بیماری تر لګي، په دې کې دا کومې نالې او دا چې هغه دا بالکل د ګند نه ډکې دي. او درېیمه خبره مونږه د هغه هغه ده د بازار د اوبو غټه مسله ده. اوس هم ټینکر راځي او خلک ټیمو باندې هغه تر پیسو باندې ټیمو اوبه اخلي، که نه یو ټیم تقریبا 30 روپۍ باندې اخلي. او مونږ دا وی چې مونږ د لنډی کوتل بازار د پاره 37 خاکروب دي چې هغه ټوټل ماهانه 21-22 لاک روپۍ میاشت اخلي د حکومت پاکستان نه، او بالکل بازار ته صفایي د پاره نه راوځي. او اتلس اپلیکیشن ما ایسی سیبل ورکړي، ډی سی له لاړم، ڈی پی او له چې ورشي چې ما سره په کار نشته، د ایجنسی سرجن سره تعلق لري، او بالکل 14-15 کسان کې داسې چې خبر دنیا کې دلته سره شتم نه تنخواګانې اخلي او شته نه دا باقي کسان چې دلته موجود دي خو راوځي نه او بالکل صفائی نه کانو. زه اعلی حکام ته دا ریکویسټ کوم د 37 کسانو غژدا لنډی کوتل بازار صفائی لپاره راوځي.
اوریدونکو دلته بل تن سره خبرې تر کړو، که تاسو راته خپل نامه واخلئ.
ما نوم نعمت الله دی.
که ته راته په دې تورخم باندې خبره وکړي چې څومره مودې نه دغه تورخم اول بارډر مینجمنټ چې کومه پالیسي وه هغې لاسه سختي په جوړه شوه، بیا مطلب کورونا لاسه ظاهره خبره چې د لنډو کوتل خلکو ټول روزګار چې کوم دی دا تورخم سره تړلی، که تورخم والې سره خبر راته وکړه چې هلته کې کومې سختۍ دي، هغې سره کاروبارونه څومره متاثره شو، عامو خلکو ژوند دلته څومره متاثره شو.
تورخام متعلق خدا سده چې څنګه چې مخ کې د تورخام گیټ شو کنه، دا مخ کې نه ډیر کولا او خلک بتل راتله په آزاد توګه باندې. کله نه چې نرسی راغله کنه نو د نرسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو، خفه شو، یو سختی ده په گیټ کې کنه، ویزې او پاسپورت او څه او څه دا مسله جوړه شو. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې، دا کوم تقریبا چې 15,000 مزدوران لګیا دي دا کار کا، هغه مزدوران تر متاثره شو. بیا کوم ترانسپورټ چې دی کنه، بزرګونو ترانسپورټ ته هم متاثره شو. بیا دلته په تورخام کې زمون کوم مارکیټونه دي، دوکانداران دي، دا تر متاثره شو. نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګاره شو، وابسته و کنه ټول بیروزګاره شو.
کورونا له سخم د مارچ 14 نیټې نه تقریبا بند و، اوس دغه په 9 ستمبر باندې کولاو شو، خو بیا هم خلکو هغه راته کم و چې نن مونږ وقت دا څه وجه ده؟
یو خدا ده چې هغه افغانستان کې چې کوم خلک دي کنه د ویزې هغه دی ورته مسله ده ورته کنه، بر کوم افغانستان کې کونسلیټ بند دی کنه، او دلته چې کوم خلک دي کنه هم زیات دی، هغه نه خبر نه وو چې کوم نن خبر شوي وو کنه، هغه راغلي وو. او باقي چې کوم خلک خبره کې بند داسې بیرج ورسره زیاتګي راځي به خلک چې خلک نه وي، خو خماخه چې دی کنه په ټول ترانسپورټ باندې اثر یې، په مارکیټونو باندې اثر یې، دوکاندارانو تقریبا چې دغه مشکلات دي. د دین علاوه چې دی کنه زمونږ د کاروبار ټول هغه چې دغه افغانستان خلکو سره جدا ځی راځي کنه، دلته کاروبار شوري جدا نه راځي کنه، تر تقریبا ټوله پښتونخوا بلکې د ټول پاکستان ترانسپورټ دغه سره خرابې.
نو څه وکړی شي؟ پخوا خو داسې راهداری وي، لیا څه آسانی وه، حل یې صحیح نه، چې کار هم ورسره زیات شي، خلکو راتګ هم ورسره ډیر شي، کاروبار هم زیات شي. په دې سختیو کې کوم قسم نرمۍ پکار دی، څه اقدامات پکار دی؟
نو بس نرمۍ خو یو خدا ده چې د افغانستان دواړه طرف څومره خلک چې دي کنه، پښتانه تر د ننګرهار پورې او بیا دلې د غونډې پښتونخوا پورې پکار دي، دغه له هغه آسانی ورکه لکه څنګه چې په نورو بارډرو باندې کوم خلک پراته دي. بیا ولې نه هغه خو یه طریقه جوړېږي، حکومت یې ورته جوړولی شي کنه. د دې دپاره خو چې دی حکومت سره دواړو حکومتو سره هم بندوبست کېدای شي چې ولا وریه که دا سهولت خو دوی ورکولی شي، ولې نه شي ولا ورکولی؟ بالکل ورسره ښه کېږي.
ډېره مهرباني
تاسو، ډېره ډېره مهرباني.
د مشال ریډیو اوریدونکو په نننۍ حجره کې مونږ سره د خیبر قبایلی ضلع د لنډیکوتل یا لواړګي یو سل پنځمې حلقې ایم پی اے شفیق شیر موجود دی. دوی سره خبرې اترې کړو او په حجره خپرونه کې چې ځایي خلکو کوم شکایتونه کړي، کومې مطالبې کړي، هغه دوی مخې تک دو. تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی یم.
تاسو ټول ټیم ډیره شکریا ده کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت موږ لاره کړو، ډیره مننه جی.
ایم پی اے صاحب، مونږ د لنډی کوتل یا لواړګي په خوګخیلو کې مو حجره خپرونه ریکارډ کړي، په هغې کې خلکو ډیر شکایتونه وکړل. ډومبی شکایت دا وکړه چې تقریبا دوه کاله پوره شول چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله شوې، خو دوی وی چې مونږ تر اوسه پورې څه تبدیلی نه وینو، ترقیاتي کارونو حواله سره یا یو نظام حواله سره. بل دوی دا وی چې مونږ چې کوم دلته صوبائی انتخابات شوي وو، مونږ ایم پی اے صاحبان لګلی صوبائی اسمبلی ته، مطلب دی چې داسې ښکاره کارونه په نظر نه راځي.
فرهاد وی که څنګه تاسو ته پته، الحمدلله د مرجر د زمونږ د ټولې سیمې د لپاره ډېر زیات اهمیت لري جی. تبدیلی خو زه تاسو ته وښایم که تاسو وګورئ چې فرسټ آف آل زمونږ جوډیشری نظام دلته راغی، مخکې دا شی نو. مخکې به چې پی اے یا ای پی اے به کس ونیولو، چا تپوس ولم ته نو چې دا او کنی دا قانون دی چې 24 اور کې به ته عدالت ته دا پیش کوې، ملزم به پیش کوې جی. ټولو نه غټ اچیومنت دا دی. دویم جی، ادنه علاوه چې کم دی کنه، زمونږ تاسو ګورې 21 ممبرز پروینشل اسمبلی ممبرز جوړ شول، کا دا انزمام نه وشوي، دا یو شک آسان به د आवाज د اوچتولو ولا هیڅ کوم نو په صوبې اسمبلی کې نو جی. دا ټولو نه غټه خبره جی، غریب سړی لپاره اکسس ډیر آسان شو. بلدیاتی انتخابات را روان دي، په دغه کې به روټ لیول نه به چې کم دی کنه، زمونږ د ایم پی اے 30% چې څومره بجټ ته آبر ترو د بلدیات ممبرز ته به ملاویږي. په تیر وفاق چې کم ټن اوور وو 24 ارب روپے چې کم نه وفاق نه براتلیت مختلف ایجنسو ته اے ڈی پی اوس الحمدللہ الحمدللہ تیر ظلم چې کم ده 59 ارب روپے مونږ لره غلی، د 10 ځل چې کم دی کنه ان شاء الله 59 ارب روپے مونږ سره وعده کړی، خو چونګې د بده مرغه کورونا کووډ 19 راغی نو دې وجه نه کمپلیکیشن راته جوړ شو جی. تاسو یقین منه مونږ ابل اوریزم مو کلکولیشن کولو چې زمونږ په الکا کې په ټن اوور کې 2013 نه 2018 پیرې د صرف د روډ سیکټر کې یو نیم ارب روپے لګېدلی. نو مونږ الحمدللہ که تاسو وګورئ ډیولپمنٹ پوینټ آف ویو را زمونږ مرچ زمونږ د پاره ډیر زیات هغه خلکو ہوتا پریشانی ہے چکم مرات یافتہ خلکو
دا چکل اول جرمنی په مرسته چې د اسپیټال جوړ شو نو حکومت ولا کیټګری اے درجه ورکړی و، تاسو سیا چې د لبا کیټګری بی درجه ورکا. ډیر کلونه وشو چې دا جوړ شوی خو څه پوری هغه عمله ولا را نغله، نو آیا نور به څومره وخت لګی دی کې؟
اصل کې جی زمون الریډی کیټګری بی دی، دا به ان شاء الله اپگریډ کیگی کیٹیگری اے تا. او کیٹیگری اے سرا بچے کم دا دلتا با زمونگ ایسی نیس 370 جابز با اسرا رازی پدخ کے سپیشلسٹ دی، پدخ کے نائب کا سید دی، دخ کے چکم دا وارڈ بوائی دی، دخ کے نرسنگ سٹاف تے، نو مختلف انشاءاللہ دا اپورچنیٹی دا مون کوششم دا چھے لوکل خلق با انشاءاللہ راولو او دلتا با انشاءاللہ دغنا مستفید کو.
خلکو شکایتونه وکړل چې هلته کې د اوبو یو ډیر لوی تکلیف دی،
بلدا چې په 2015 کې دلته کې شلمان واټر سپلای سکیم په نوم یو منصوبه اعلان شو او په بیا بیا چې هر ایم ان ای راشي نو دا اعلان کشي دا اوبه برازي شلمان واټر سپلای سکیم د اوبه په دی منصوبه به کار شي خو تر اوسه پورې په دی باندې څه کار ونه شو.
دغ دپاره مونږ په د ای آی پی سکیم په 19-20 کې مونږ د دپاره 3 کروڑ روپۍ صرف سروې دپاره مونږ مختص کړی وی جی. هغه لوکیټ شوي په هغه باندې کار روان دی، سروې روانه ده. مختلف مونږ د کراچۍ یو خپل ټیم دی، کنسلټنټ عام راغلی و جی هغه په بابت کې. خو چونکې زه جی تاسو پروګرام په توسس را زه یو خبره بله میټ کول غواړم. دا که تاسو وویل چې دا 10-12 سال مخکې د سروې شوې وه، په یک ټیم کې کا تاسو ګورئ چې دغه کاست ډیر زیات ایکسپنسیو و جی. دا تقریبا هلته چې څومره کلی و په کلی په بابت باندې 80,000 روپے کور خرچه پر راتلی جی. او مونږ کوشش دا کو جی چې دلته د ډیر های پاور جنریشن د لا پکار دی. او دا چې کم دی مونږ کوشش دا کو چې شلمان واټر سپلای سکیم باندې مونږ یو محدود هغه ته واخلو، اکسس ته واخلو. مونږ سره د سره الټرنیټ یو دوه ځینه نور اغستی، اگزیکټینګ پوینټونه مغستی، یو لنډی خانه ده او یو جی صدوخیلو بوستر دی. مونږ کوشش کوو جی چې څومره مونږ مختلف ذریعو نه دا اوبو سپلای جوړ کړو، نو د سره به یو خو به دا مونږ ته فایده بینیفیټ ملو شي چې د شلمان واټر سپلای سکیم باندې چونکې خرچه ډیره زیاته رسی او بس د مینټیننس ډیر زیات دی، نو مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ دغو نورو سایټونو نه د اوبو نشتوالی چې کم کیپیسیټی ده نو هغه پوره کړو.
اوریدونکو تاسو په دې حجره خپرونه کې د خیبر قبایلی ضلع د لنډی کوتل یو سل 15 حلقې د خلکو ستونزو او غوښتنو نه خبر شوی او په دې مو د هغې حلقې ایم پی ای یا د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوی غړي خبرې او دریز هم واورېده. نو تر بل خپرونې پورې خپل کوربه فرهاد شینواری لا اجازه ورکړی. د خدای پامان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري. Come on.
دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کی دے رہ بری کم کنا
یو خلے رانا مخ کی دے رہ بھرے کم کنا